سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: په سنا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وینا چې وایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسېدلی. د طالبانو پر واکمنۍ د یوې میاشتې له اوښتو وروسته د طالبانو د اقتصادي تګلارې ابهام.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
پر ښځینه ژورنالیستانو د طالبانو محدودیتونه
کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی، ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
او د خیبر پښتونخوا په ایالتي پارلمان کې د افغانستان په اړه تاوده بحثونه. نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سره ټکی. د اروپای ټولنې لوی ډیپلوماټ وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. له قطر څخه په طبي وسایلو بار الوتکه کابل ته ورسېده او ترکیه وایي چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه: د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل وویل د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپای ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل لار نه لري. خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي. طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغ ورسره وو وبخې دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکی رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنگي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې اعتراض په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. WHO د قطر مننه کړې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. له دې مخکې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه له خپل جرمن سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړه. د ترکیه جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې اردوغان ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. ترکیه چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونه 1 لک کډوالو ته پناه ورکړې، له افغانستانه د طالبانو له ویرې د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یو آزموینه بلل شوې. اتشپېته کلن پوتین پرون سه شنبه له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل:
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډۍ اندازه ډېره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سی وي چې تمه یې لرو، او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین زیاته کړه له هغه کس سره یې خبرې کړې دي چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وخته. او د پراګ یوې ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتلو امر کړی. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د ادعاو له کبله د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. فرانچیتی به تر هغه مهاله چې اوکراین ته د ده د احتمالي سپارل کېدو پریکړه کېږي په توقیف کې وي. د محکمې له پروني حکم وروسته فرانچیتی چې تیره یکشنبه د پراګ په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی و، د پراګ د پانکراتس توقیف ځای ته ولېږدول شو. د فرانچیتی مدافع وکیل یان شوارتس د محکمې د حکم پر وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده: ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وړاندې راپورونه خبرو، او دا هم د خبرونې لومړی موضوع: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو وخت رارسېدلی دی. انتونی بلینکن چې پرون یې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د سنات د جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتل وغندل. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپله غوښتنه مطرح کړه.
د بایدن له ادارې غواړم چې پر افغانستان متمرکز پاتې شي. ډېر مهمه ده ترڅو نړۍ هر وخت چې د طالبانو د سرغړونو شاهده وي ممکنه اقدام وکړي.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي، او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یې ور بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر شوی وو، تیره میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ، او دا یې یوه ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر شوی و، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگتن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په څیر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو، او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سیشن به له دې سره هممهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پریږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسی. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپله خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ سو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګره د دوه اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمېر ښځینه ژورنالیستانې وایي طالبان دوی ته په رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ښځینه ژورنالیستانې وایي چې طالبانو په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو ځلې د هغه ژمنه کړې وه. د ژورنالیستانې وایي طالبانو په دې کار سره د ډېرو کورنیو بډای راوړونکي په کور کې نیولي دي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپله د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه ښځینه ژورنالیستانې د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډیره ښځینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه ښځې او نجونې چې بهر کار کوي، زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او پهنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای، خو اوس په کور کې نول سوي ده.
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
ما خزینه ژورنالیستانو له کلونو راهیسې سخت کار کړی. زموږ یوازینی هدف د دقیقو او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویلی شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
حتی موږ را په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 10 ولایتونو کې 1350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري ورستل دي چې د کابل حضوري چمن سیمه د خپل سرو هټیوالو لخوا ونیول شو. اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هیواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن چې لسیزې وړاندې ملي جشنونه، پوځي رژې، تفریحي میلې او ورزشي لوبې پکې کېدې، په دې سیمه کې خطونه اچولې او ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال له کابل راپور راکوي.
چمن حضورینه خدا جشنونه هم په یاد دي.
اویا کلن ذبیح الله چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې ژوند کوي وایي د حکومت نه پاملرنې وروستیو ناخوالو د حضوري چمن د دې لرغونې سیمې ارزښت راکم کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یوه تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ. ذبیح الله وایي له دې سیمې زیاتې خاطرې په ذهن کې لري.
تفریحګاه ډېر ښه ځای و. فوټبال استان پکې لوبې کول، یا جامان پکې ځای او استاد سره انګ پکې کم ویل، ورور ټکټونه به خلک به ټکټ کول، ننوته کنسرت. دا خو د عام ملکیت ده. نو اوس دا باید امارت اسلامي داسې یو تاریخي ځای پکې جوړ کړي چې خلک پکې تفریح وکړي.
ذبیح الله ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بېغوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغه لرغونې سیمه په بل شي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې یو شمېر خلکو د حضوري چمن ځمکه د چونې په کرښو سره ویشلې او ځینو یې آن د پیر او پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي. حضوري چمن په کابل کې یو له سترو ورزشي سیمو یادیږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړیتوب لري.
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی. ټوله هڅه همدا ده چې لرغوني سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي. د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي.
وروسته ځل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږۍ د شاوخوا $2 میلیون په ارزښت بیا ورغول شو او په 1990 کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو اوس یې شاوخوا اوسپنیزې کتارې هم خلکو وړي دي. د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې به لس د فوټبال او یو د حاکي میدانونه جوړ شي، خو داسې ونه شول. مخکې هم دا چمن څو ځلې رغول شوی و. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. خدا شپه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
بریتانوي ګارډین ورسپانې تر دې سر لیکلندې چې په کابل کې خلک پوښتنه کوي چې د طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي، یوه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتې څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پوښتنې پیدا شوي چې آیا دغه دواړه مشران ژوندي دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغني برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو څو ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي او د قطر د دفتر ویان څو ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغني برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یوه مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویخ پور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي، له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري، خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توندو بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوري پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورځپاڼې په لیکنه د دې کمیټې جمهوری پال غړي مایکل مکاول وویل دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په یوه کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دی پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستان د اګست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په دو اونیو کې له 120,000 زیات کسان وایستل، خو د امریکایي اتباعو په ګډون په زرګونو نور افغانان چې له امریکا سره یې په تېرو 20 کلونو کې همکاري کړې او اوس یې ژوند په خطر کې دی هلته پاتې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن د سپتمبر په 15مه یوه میاشت واوخته، خو د دې ډلې اقتصادي او مالی پالیسي تر اوسه نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمن په پراخېدو ده او د کار عام افغانان ډېر زیانمن کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو یو لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د اقتصادي بحران د لا پراخېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح پراپور کې.
عبدالبصیر کاکړ د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې وایي د بانکونو تړل کېدو د ده په څیر ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
تنها ځناسې ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې ګیر دي، پیسې نشته. موږ زر تر زله د تحریک څخه غواړو چې بانکونه خوشي کړي او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کړي او خپل خرید و فروش وکړي.
ستونزه یوازې د عبدالبصیر کاکړ نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې د خوړو بیې لوړې سوي، په بانکونو کې کافي پیسې نه پیدا کیږي او اقتصادي بحران په پراخېدو ښکاري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره سوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. په کابل کې د صرافانو د اتحادیې یو غړي محمد طاهر قادری وویل د ستونزې د صرافي کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
تمام پولای صرافا در بانک
د صرافان نور ټول پیسې په بانکونو کې باندې پاتې دي. تبن چې ستونزه ایجاد شوه، صرافان خپل پیسې غواړي. د راغلو ستونزو له کبله بانکونه نشي کولای صرافانو ته پیسې پر وخت ورکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سه شنبه په کابل کې په یو کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپلې مرستې پیل کړي. شغلی متقی وویل چې نړیواله ټولنه دې خپلې مالی او نورې مرستې نه سیاسي کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان د 38 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب د لوړې کچې په یوه غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مالي مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې به پر بشري او نورو چارو لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن یوه میاشت پوره شوه، خو دوی تر اوسه خپله اقتصادي پالیسي نه ده روښانه کړې. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ د پلاوي لغړي ازرخش حافظي سره پر دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د هېواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا پخوا ښه نه و، په دغه نوی بدلون کې لپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و، هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه، د دې حسابونه یې کنګل کړي دي. او ډیر معاشونه د خلک نه دی ورکړل شوی دی، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوی دی.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی، دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دی، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې همغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروې نه لرو، هایوې نه لرو، جوړ شوي نه دي. موږ دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، د هغه پر ځای موږ برق راواردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی و کابل ته، کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو دلته، لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځولېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، اماده کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغې ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، یا هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونو برخلیک به څه کېږي؟ آیا د طالبانو له حکومت سره به ستاسو همکاري دوام کوي؟
دا خو د متشبسینو ګډ کور ده، دا ټول متشبسین خپل استازي دلته د بیل بیل ولایتونو څخه مرکز ته استوي، بیا هغه مرکزي بورډ جوړیږي او مرکزی بورد خپل مشروعیت د متشبسین د رئیس خاخلی. متشبس چې جواز نامه لري، قانوني تشبس لري، کاروبار لري، شرکت لري یا انفرادي تشبس لري، د هغوی د مجموعی څخه دا اتاق جوړ دی. دا اتاق د خلکو اتاق دی، د متشبسین اتاق دی، هغه متشبسین چې بیا د خلکو په خدمت کې دي. مثلا یو دکاندار خو دکان ځان لپاره نه جوړوي، خو دکاندار د خپل دغه د محلي د خلکو د اسانتیاو لپاره شیان راوړي، د بندي څخه خرڅوي، دا خو خدمت دی، یو فلنیز خدمت دی په زمان کې. نو اتاق سیاسي ماهیت نه لري، که څه هم سیاست او اقتصاد سره ډېر نږدې دي. هیله لرو چې هر حکومت چې راځي په افغانستان کې دا ضرورت په پام کې ونیسي چې افغانستان بې له معیشت څخه، چې دا اقتصاد علم خپله د معیشت علم دی.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دی، تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردانې اوبه لري چې دا کولی شي چې مځکې خلابه کړي یا برق تولید شي، عمده صادرات کېدای شي چې د برق صادرات وي. او په این زمان کې بیل بیل معدن لرو، نایاب عناصر که په افغانستان پیدا کېږي چې ډېر شتمن دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد و یا کمکاري او بیکاري. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودې برابر کړي، خلکو لپاره اوسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي. بیکاري اوج ته رسیدلې دي، فقر اوج ته رسیدلې دي، خلک ډېر پریشان دي. دوی باید معقول، مدبرانه او عملي سیاستو ته ضرورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ پلاوي غړی ازرخش حافظي و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو پنځويشت یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شئ.
د سهار اته بجې او دیرش دقیقې دي. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر پرون په فرانسه کې د اروپایي پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. جوزف بورل وویل له طالبانو سره له خبرو پرته اروپایي ټولنه بله چاره نه لري. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی د افغانستان بیرغونه له ځان سره لیږدول او د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. ډبلیو ایچ او ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د یو میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. او د پراګ خاري محکمې د روس وګړي الکساندر فرانچيتي ته تر بل امر پورې په توقيف کې د پاتې کېدو امر ورکړ. نوموړی توران چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د اداو له کبره د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې پرون د سپتمبر په څوارلسمه د افغانستان د حالاتو په اړه بحثونه وشول. په دې بحث کې د تحریک انصاف واکمن ګوند او د مخالفو ګوندونو د استازو غړو څرګندونې وکړې. په اسمبله کې د مخالفو ګوندونو غړو په اوسنیو حالاتو کې دا ضروري وبلله چې مرکزي حکومت د افغانستان په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث راپور ورکوي چې په دې غونډه کې تاوده بحثونه وشول.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو، او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهره کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو، یا چین ته د کمیونیزم راوستلو، یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه څه نه دی ویلي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پرامنه، خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د ستراتیژیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي خو په دې سمله کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګنده کړه او زیاته یې کړه د طالبانو لخوا ردعمل مخې ته راغلی نو زما په فکر پاکستان چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومن په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدلو هوډ څرګند کړ او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه دلته ځینی وړاندیزونه را مخې ته شو لکه چې سرنګ اختیارولي وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دي او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دي نو مونږ هم دا غواړو لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمیدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 00422112411215 شمېره بیا وایم 00422112411215
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویل دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې ما په یوه نشر کې د افغانستان اسلامي امارت چې کابینه واقعا د غور ده موږ ډېر ورته خوشحاله یو. بس خدای پاک دې وکړي چې ټول کارونه بس د انتخاب سره همداسې مخ بوځي نو افغانان هېڅ تشویش نه کوي. انشاءالله ټول کارونه به
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی ملا مزار شریف نے تماس نے والا دغه کابینه چې اعلان شوې ده د همه شمول نه ده ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبانو ژمنه کړو چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان وکړو. په دې کې نسته همه شمولیت هیڅ نسته پکې. نو خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ د یو بل نوې جنگ تجربه او خبره مده ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سبیش خیال کوي چې د افغانستان کې وینه تویه کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
الو تاجی دولت السلام علیکم. لوګر ولایت نه څه خبره کوي؟ څو نه غږی تاجی طالبان دولت د شپانی تلوار سیاول ورشل دی د کوم یو سلو نه څه خبره نه مکتبو کې الکان دي چې موږ څنګه ورته یې سایه لوي ام ویلیا سی چې معلومات تاسو نه څه دي چې څه نه څه کولای دي چې څه دا جنګ نه کوي چې څه یو لوشوریان نیولې دي ولې د نه بیرانی د لاس طرف سوال دوی د دولت کول نه ودی کوم خپل خلک ته نه کوي جنګ نه کوي د دې څه د نصیبار نه ده ودی چې څه جنګ کوي چې څه دولت وو.
سلام علیکم. مولانا زغواری دا زغوارات د پاکستان ولې افغانستان ته جوړ راځي دا څه کوي خو افغانستان نه دربه راځي
السلام علیکم. زکد علی خان زدرانیم دی ازادی رادیو تا دا پیغام سب کوما. افغانستان دی اسلامی امارات تلهن نغوارما تکا پخوا چی دی تاسو حکومت و دی پاکستان سرا بدر کانگور مندلی و ویش و گلم خان و د لیاره ټول خلاصې وې. اغا د مهرباني وکړه چې اغا لیاره د خلاصو کو. د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خارج دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته چیرې ځي پنځه مې لسیزه مهاجر دي ډېر په تکلیف دي. په سپین بولدک کې ټلیفوني نه وکړو هر شی ګران دي د شپې ځای نشته په زراوه خلک دي دی د مهرباني وکړو هلته خلک ډېر په تکلیف په مصیبات کې خاک دي چې دا خلوص کو د دی به ډېره مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی که نه خلک ډېر خیریه اوسېنکو ډېر ستړي ستومان دي. نور وسلام
علیکم. د لشکرات څخه خبر کوم. زما پوښتنه عموما د طالبانو مشرانو څخه ده چې دا کابینه اعلان کړې ده کابینه کې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده چې ملت څخه د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده نه ده چې که چېرې دا مخکري اداره وي که دایمي اداره وي د خلکو د افغانانو د شرکو په دې کې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
السلام علیکم. زه عبدالله خبرې کوم. ډېر اډو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا د افغانانو جنګ ګټلی سیاست یې بایللی ده. نور افغانستان کې نور قومونه نه شته نور لسونه نه شته. متاسفانه په ټوله خزنه کې یو ډاکټر نه شته یو انجینر نه شته یو اقتصاددان نه شته ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه یو خبره کوم چې د یو ملک نیول دی حکومت نیول دا اسانه کار ده ساتنه یې سخت کار ده. او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته ټېل واخه.
السلام علیکم. جوړی بخیر. شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وویلی. طالبانو د اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت کې چې راځي کروندی وو یو کندارا هم په کندار کې نه وو او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جیون فاطمہ کندھار ولایت سے نیو حکومت طالبان بان سخ میں دا غشتن دا شید تیر حکومت دا عسکر پولیس معاشن دا دو میشت دا چیر دو میشت دا پات دی عمومی اپا موکرل او کمداغ معاشن هم ولکل ورکل دیر مهربانی بومی داخل د خپل بچانو د کورنۍ عزت او د ژوند ساتلو لپاره په دغه دغه کې وله په لاسکري کې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه وصل دا به مو ډېره مهرباني دان د دغه وطن د دغه ولس بچان دي.
السلام علیکم، زه سید نصیب الله سلیم د کندهار سیمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي، چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي، هېڅ شی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
الو، السلام علیکم، د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډیر داسې طالبان دي چې په 6000 او په 15000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي. ډیر شیان دي ورسره مهمات دي، کورو کلی تیر راوړي دي، یعنی پټ خرڅوي. دا پیغام خدای دې وکړي چې ولپر چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خبر دولتی چارواکو دا پیغام دی چې دولتی لنجری او ټانګان سره دوی بلد ندی، دوی صرف بشترین دسته بلد دی. نو نه موبلین ګوري، نه تیل ګوري، هر ځای غزر کړي او چپه کړي، دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم، د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته بعد السلام. از ما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداری هیڅوک په چاته مور پرېږدي چې یو ابل مرکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړي وسي او خلک سره په عذاب شي، او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دوی دوی دغه ورته جوړي یا پر ډلو وېشي یا نور خلک ورته به وسم دغه ته سرک شي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي، جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی. هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت و هم زموږ حکومت و، نه پرېښوی و دغه ته که وزه طالبانو حکومت دی هم زموږ حکومت دی. هر څوک چې امن راولي هغه به ښه حکومت یې، خلکو ته اقتصاد یې وسم کړي، کارونه یې ور برابر کړي. پر موږ یې فرق نشته، یو حکومت یې.
تاسو ته سلام، د آزادۍ رادیو کارکنانو او کارمندانو ته سلام. زه ډېر په تاسف وایم، د دې بې شرمه بې حیا چې بس دی نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو ما بیاوی. بس دی، ظلمونه مم ډېر وکړل، غلې مم ډېرې وکړې، جاسوسي وطن تروشي مم ډېره وکړله.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ تکناور د ګنله ګلدین تا سره په تماس کې مده. زه له کومې سلامونه تاته دی راځو کارکوونکو ته بیا ټولو اوریدونکو ته وایم. بعد سلامه، زموږ د افغانستان حکومت ته یا طالبان ته زموږ دا درخواست دی چې په قرنټینو کې کومې سوداګانې چې ګرانې شوي وي د لسو شی په سل او د سلو شی په زر په قرنټین نه ختم شوي، هغه مرضونه نه په ختم کړو، خو هغه سوداګانو ګرانوالي کې کنه هغه ختم نه شو. اما قشان د سوداګانې همداسې په هی سپټ کې روانې دي چې د څه د ګرانوالي فیصدي د سلو نه برابر ده. زمونږ د نوي حکومت مبارکي او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي، انتالي لوړ دي، وایي چې دغه تاجران دوی را ونیسي، څومره سوداګانې څومره سامانونه چې راځي اندازې سره ګټه وشي. اوس ماشینونه به مخکې دو، اوس ماشینونه هم یو محصول شو، یو محصول کېدای شي دا اوس دا نوي حکومت ډېره ګزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره، خو سوداګانې ډېرې زیاتې په های سپیډ کې روان دي. هېڅوک دواړه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د خلاصې مصر من ولایت د سنجن ولسوالۍ سره سرباړي کېم. زما سمون شته چې مخابرات ګرفري نشته. زما د اسلامي مراد مجاهدین ته دا غوښتنه ده چې زموږ په چینه کې مخابراتي سیستم فعاله کړي، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم څنګه ګور شه ته خیری جوړې هلمند ولایت ورول تاسو سره په تماس کیم. ما ویل ما دغه پیغام دی چې مثال دا چې دا اسکر چې دی خو مامورین دی او مثال او سپیل دی او چې وادار دی او مالمین دی هغه تر ټولو شانه چې دی هیا دا سربازان چې دی اسکر چې دی پولیس دی دوی تر ټولو دته وځي کوي او شی پیدا کیږي کنه پیدا کیږي که چیرې د دوی په ځای کې لږ څه ده یعنی دا ول خپل ځان در شم په دې نظام کې ما څلور ورونه دغه کور زما د بچ ختم شوی دی نو دا زما زموږ به څه حال زموږ به څه کیسه زموږ به څه ژوند زه دوه نه لرم چې ماشان خپل عیال ته ورکم د خپل عیال او اطمینان کلیان اطمینان باندې راګرځېدلی چې زه ونه مالکم یا زه په وخرم موږ څه وکړو زموږ د حل لاره څه ایا زموږ دغه پیغام به خامخا تر ټولو اسلام مشرانو کې رسوي.
د افغانستان دغه کوم پروګرام چې د مکتبونو کې شوه په سیمتونو کې د پردې د فاتند دینه بلخه هیڅ چانس بل نه ښکاریږي. یو دم طالبان د سیمې برداشت کوي چې نکسي پریږي که طالبان پریږي اسلامي ملکونه دوی ته ګوته نیسي اسلامي ډلې دوی ته ګوته نیسي ډېرې دسې قبرې دي چې دا بغیر د دینه حل کېږي نه او که یو دم دوی چېرته سیمتونه جلا کوي نو بېلې بېلې آبادیانې او تاکونه به جوړېږي ورته نو د پتن هغه نه جوړېږي. د پتن دا ډېره ښه فارموله ده. په ډېرې مننې سره د خویندو نه دا هیله لرم هیله کوم چې د حکومت په منځګړي کې دې داسې خوندونه ناستې چې هغې ته ګوته نیول کېږي او هغې نه یو 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 د نفرت بوی راځي یا د مظاهرو طرف ته یا نور یا نور. په یوه میاشت کې پنځلس سوالیان نه په ځای کېږي. دا څلور دېرش ولایتونه دي نو په یوه میاشت کې ډېر کمی زیاتی دي په افغانستان کې. او بیا د نظام او د ډیموکراسۍ او د دین په منځ کې چې کمی پاتېلې دي هغه داسې یو دم نه کرار کېږي او یو دم اوس پیلن چې دا کومه سوله ده دا د ټولو خبرو پاره کاپي شاپي دا چې دا د سولې په ټغر باندې بچي اولادونه مور پلار ترونه ماماګان خوروینه سره کېني.
السلام علیکم و رحمت الله. غلام جان د مشرقین خبرې کوم. طالبان و امارت اسلامي کغواړي چې مشمول حکومت جوړ کی دا په دې معنا نه ده چې د ازبکونو د دوستم را وخلی او د تاجکانو د امشا مسعود زوی را وخلی او یا د هزارګانو را خدیلی را وخلی. په دې اقلیتونو کې نور علما روحانیون با استعداد کسان شته هغې ته د حکومت کې ځای ورکړي چې تر څو دا حکومت ټولو افغانانو ته د منلو وړي او داسې افراد او اشخاص ته د وخت ور نه کړي چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي. وسلام و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. یو پیغام ساتو کې ما په خیال نه وي سم څه څه کړم څه څه غم خبر کړي. زه تر دې خبره کوم د یو عالم په سپټ باندې مسلمان د افغان احمد مسعود تنګاوي ناده او دانی ترسیه ده چې د قران سره جنگ د قران سره جنگ مکو د قران سره څوک جنگ نشي کولای د قران سره څوک جنگ کوي خسر دنیا او آخرت به شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په ځینو پیغامونو کې د طالبانو د نوې کابینې په اړه څرګندونې شوې وې. موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنۍ حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولی شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو له کتونکو عبدالستار سادات سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسنۍ حکومت مشروعیت څه بللی شو.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه. مثلا تیر حکومت ازان ولسواک بوله د ولس رای خپل معیار د مشروعیت باله. ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړی جهاد کړی نو دوی د حکومت اساس دین دی. یعنی د خلکو رای او د خلکو اراده نه ده نو دته موږ ډیر زیات کولای شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی یا د مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام د نو د سویلې شو.
بله او سعادت صاحب دغه د کابینت څرنګواله دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزراء بیا د رئیس الوزراء دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنا د ګوندی کوم هیواد یا د سیمې کوم هیواد نظام را کاپی شوی تاسو داسې حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولی شو صدارتي اماراتي او که د ته ورته بل څه
دلته رئیس الوزراء د امیر المؤمنین له خوا ته ټاکل کیږي. دا د دوی غ تیر حکومت هغه د دوام د په شکل هغه فورم دی او رئیس الوزراء او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین له خوا ته کیږي. نو دلته موږ صدارتي او پارلماني نظام وایلی نه شو ځکه پارلمان شته نه دوی کوم ځای نه رااخلي. بس دا جوړښت د یو شخص تصمیم نیول دی کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي خو هغه شورا بیا هم هغه د طالبانو سیاسیون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې د تمنګ نو شوایل یا د سیاو فورم چې موږ شاوخوا څو و مثال نو لرو د سګنه لګ
او امارات ورته ویلې چې زکه ورته تجربه طالبانو 15 کال درلود د حکومت ولې.
بلې ما ول صدا دې خپل تیر حکومت دې هغه کسان هم مغدي اوس رئیس الوزراء په خپل ملا حسن خون د قندار والی او مخ کې هغه وخت کې شاید ځوان 15 کلن شاوخوا ته وستراوی او مشر دی همداسي په ګوانتنامو کې د دوی ځینې چیرې لکه ملا فاضل اخون چې مخکې پخوانی نظامی وو یا خیر الله خیرخوا یا متقی صاحب دانور د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هغه دی مګر دوی د ته سرپرست اداره ویلې یعنی دا یو حبوري او موقتی جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلاً امنیت دی د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چیلنج کړل وی ننګول مثلا قومي روایتونه دي چې وی ننګول دغه سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژنې هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړي مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي د ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه طالبان غواړي چې وایي کم هویت موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ وپیژنو یا موږ سره اړیکه ولري کونه لري غلطه مهمه نه ده نو پیغام یې داشي.
بله او سعادت صاحب روسي پښتنه که څه هم طالبانو دا لنډمهاله حکومت بللې خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته که چیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس.
من قطعاً نو شخصا طرفدار دي دی مته د سیو حکومت دي ټول افغانانو چیرې باید پکې یو هندار باید وي اما اوس لپاره یو اضطراری حالت د ذکر نه کوم چې دا د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډیر زیات سره تجملي او زرندوز رهبری نه ده د توقعي واک هغه وخت کې ګرانيږي چې دا ډیر زیات دربارې شي هغه وخت کې خوږيږي چې د امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکم هم هیڅ ډول دربارې استفاده تجمل استفاده نه کړ دوی د فقیرانه ژوند لرلای دا اوس هم لري او پد شو دا چې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکړي د فکر نه کوم دا د دوام وړ وی. تیر ځل طالبان په جنگ کې وو ځکه نظامیان حاکم په کې و ډول تر اخره پورې جنگ کې وتر اوس پورې په جنگ کې اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله تر بل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصین او ته نو فکر نکوم چې همدغه هغه باندې دوام مرکزی نه به پاتې یا مزینی به پراتونکو حکومتو کې نه وي.
د حقوقي او قانوني چارو کتونکو عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینه پر څرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.